ایرانیان هم دې ته ډېر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه وکړه ورکړه کوي، او دغه د تعزیراتونه معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چا بهر تال ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي، ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده، زموږ افغانانو هلته سرمایه ګزاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي، همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانیستې ده. د ایغ ځای نه ځنه قطارونه راځي د هندوستانه د کښتۍ په واسطه چې جنوب غته مرکزي آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راته کوي، زموږ تجار دغه ځای نه مال رسوي، تر هرې برې لارې دغه ام لنډه ده، امې د هزینې مصارف ډېر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډېر لوړه ده، ډېر لوړه ده، هغه حدود هغه نشم درته بیانول ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد اقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډېر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډېر صادرات هم لرو، ولې په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لار راځي.
صادراتو کې تر ډېره څه دي چې د بندر لارې
خو دغه لارې موږ معمولا تیګې لګو، تیګې ډېرې ځي، د ځان پوستکي ځي، د دې ځان تازه میوه ځي، مثلا هندوانې موږ سکل ډېرې د چابهار د لارې ولېږلې عربي مالکو ته. نو داسې په خاصې نشم یادولی چې نور څه اخلم دي.
ښاغلی سلطان، عواید د زرنج د ګمرک نه په میاشتنی ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تېر کال موږ 1.5 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته عواید ورکړي وو، سږ کال دا موږ ته لوړ کړي دي. یعنې پروسږ کال هم 14 میلیارد وو، موږ 12 میلیارد وو، موږ ټول عملي نه کړی شو، او سږ کال زموږ ټارګیټ تقریبا 15 میلیارد افغانۍ ده. په 15 میلیارد کې اوس موږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 160 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پک راغله د رادیو او بل طرف الته موږ یو سیستم لرو، مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالیه، مستقیما عواید د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه د چیزنی سوداګر هغه دی، هغه د چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی، او د پیسو ارزښت چې تومن دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. د په داسې حال کې د چې په زرنج کې هم زین تجار او زین خلک راکړه ورکړه په تومن باندې کوي، هغه ته څومره زیان رسیدل؟
ډیر زیان رسیدل. دا د زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. زنو وای چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه، او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلن ته ولوي. دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده، په اقتصادي لحاظ. مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستاني کلدارو به اخلي، او دلته د پیسو نه او صنعت د خلک جرات نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې ډاریږي. ولې په دې کې مزرو خساره وکړله؟ ځکه په نیمروز کې ډېرو خلکو ځان سره تومن لرلو، تومن چې بې ارزشه شول او پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډېره ده، شخصي خلکو ته خساره بيخي زیاته ده. اوس هم سره د جمهور توج دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه، ځکه بیا چې ایران ته زیات دستي ورزي بانک ته بیا تومن اخلي. بیا ځي
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني؟
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتن دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کړو، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، د بارونو په سندو کې، یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفرو ته د کار زمینه مساعدوي، او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه. اوس موږ ته تجارت مراجعه کړی ده، سرمایه گذاری لپاره فابریکې جوړوي، د میوه د بسته بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نور لپاره، یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواته ولګي، دا ټول آماده کې په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو، په ټولو تجهیزاتو چې د دغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جریبه ځمکه، ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جریبه ځمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړې ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د دا ترانزیټي مسیر کې واقع کېدل دي، چې مونږ اړ کړلو چې سره ځنو مسایل ته مراجعه وکړو.
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده، او ټول کاروباري خلک د نور ولایتونو راغلي زنه د نامنې د لار راغلي دي او زنه راغلي چې واقعا ال کاروبار وکي. ما کوشش کول چې خپل وطندار کې پیدا کوم کې پیدا میکړلو چې د غلری خوص دم راغلي ودلته کار کولو. خلق ډیر دی، تعداد زیات ده، اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکونه وخت وي.
او اوس نو ستاسو خدمات او ته څنګه دی هغه لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته، کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته، هلته د څښاک د اوبو ډیره جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه، هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، د ځینو فسادونو او ځینو تخنیکي ناغړۍ له امله. زه چې تلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس موږ ښار ته اوبه رسوو منظم د نلکیو د لارې کورو ته یې. دا یو وخت د ښار پاکوالی موږ همیشه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو چې د زده رئیس صاحب جمهور سره په یو وخت کې دلم
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، ښځینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې موږ نه لرو. عاجل پیښې چې وشي، د ټکر د موټر شي، اورتوپیدي جنجال نه وي، یا مثلا قلبي حمله وي، زه دې ته مجبوریږم چې دوی ته ورقې ولیکم او راسنې په استراري ډول ایران ته ولیږم.
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره زه وغږېدم. ساتامي هم امکانات ډېر محدود دي، هلته هم دغه خدمات د صحي خدمات هغه وړاندې کوي. ایم آر سی ای په نوم یوه اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتو نه خوشحاله نه دي. او په نوم ما رئیس صاحب ته وویل چې په دې کې سره کتنه وشي، پرېږدهچې د خدمات خپله وزارت ساتامي وړاندې کړي، ولې دقیقه او سنجیده شده هغه خدمات وړاندې کړي.
فساد په مجموع کې یو بد پدیده ده په افغانستان کې عوام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکو خو زه نه پرېږدم، دغه مطمئن اوسه. هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل، ان شاء الله دې نه وروسته نشي لرلی. زه ورسره خپل محاسبه لرم. دوی ته باید ووایو، باید په دا باندې پوه شي چې حکومت که د یوه طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوا هم ده کنه. بنان دې ته مجال نشته، او فساد شته. که څوک دې نه انکار وکړي چې فساد نشته، دا درسته خبره نه ده. اما موږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو د یوې ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو، په رشوت باندې، اوس هم په بندیخانه کې پروت ده. په ټولو هغه کې برخو کې کار پې کوو، د غلا، د فساد، د مخدره موادو، د انسان د قاچاق، په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوې دي، فیصله شوې ده.
د پوهنې برخې ته څومره توجه سوې؟ څومره زده کوونکي لري او ښوونځي ټول پرانستې دي؟
ما مخکې عرض وکړلو چې موږ فقط شپږ ښوونځي تړلي دي. و ښوونځي
ولې؟
زه وایم څلور ښوونځي د دغه جملې نه فقط د خاطر تړلي دي چې په هغه د وچکالیو د عمل هغه کلي خالي شوي دي، مکتب نشته. او درې ښوونځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوي دي، په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات.
هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې، او دوه په هغه کې دي، په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې موږ هغه نه لرو، عسکري قواوې نه لرو.
وروسته پوښتنه دا کوم چې زراین تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید وروسته پاتې د چابهار له رونق سره به نیمروز صبره رونق پیدا کی؟
ډیره ښه ده. رښتیا هم دغه ښار ته، دغه ولایت ته هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی، ورسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي، زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي، بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې ایفاکی.
تیرا مننه ولی صاحب، کور مدان.
سلام عليكم.
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد. دا ساتي رادیو درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. د دې ونې په تاندې څانګې خبرونه کې په دې غږی کوچې ولې یو شمېر ځوانان خپل وخت ډېر موبایل او د نورو ټکنالوژیکي وسایلو په استعمال کې تیروي؟
موږ سالمي بوختیاوي نه لرو.
د موبایل ډېر کارونه پایلې بچوي.
تر نا وخت پورې ویخم، بیا د سار له خوا هم تر نا وخت پورې بیا ویدم، بیا کې چې کورس په انتون د زمون په تلوار باندې کار ټول سره.
او څنګه کېدای شي چې د موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو کارول کنټرول شي؟
لری کوي نو شو مدیریت کوي.
د خبرونه هماین هوا جوړ کړي او زماریم توخی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې هماین هوا دی را اوروي.
موبایل که څه هم ډیر اسانتیا وی رامنځته کړي خو ډیر کارولې بیا د ستونزو سبب کیږي. نن سبا لا ډیرو داسې ځوانانو سره مخ کیږو چې سترګې یې د موبایل په سکرین کې وي. دا ډول ځوانان په مجلس، ټولګي، لار او نورو ځایونو کې هم خپل عادت نه پرېږدي او په موبایل کې لګیا وي. ټولنیزې شبکې او گیمونه یا لوبې سبب شوي چې موبایل ته د ځوانانو تمایل ډیر شي. د یو خصوصي شرکت کارکوونکی طاهر ننګیال وایي په موبایل کې ډیر داسې څه شته چې ځوانان د ډیر وخت لپاره لا ځان سره مصرفولی شي.
دا خو سیکل په دې مثال ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ یا بل شی خلاص کې جذبوي دی. مثال یو فیسبوک ته ورسې یو اخبار وایي هلته یا لینک شیر سوی یا بل شی دې ته پسې ورسې همداسې د پسې خې تر څو یو دوران جوړ کړي. داسې مسلسل یعنی تشویقوي دي، جذبوي دي. ستو اوس به دې کې کوم نوی شی وي، به دې کې به کوم نوی شی وي، یعنی دوه درې ساعته وخت په ځای سي.
دا لوګر اوسیدونکی مت الله احمد زی وایي دای چې کله هم له موبایل او انټرنیټ څخه لري وي دا څه فکر کوي چې له دنیا نه خبره ده.
ډیر اسانتیاوي موجود دي او بل دي ارتباط دي ټوکو ټکالو دي وخت دي تیرول لپاره ډیره ښه ده. ځینې وخت زړی فکر غلطي کې ځینې انلاین ملګري دي تنش کوي شي هغه نږدې وګوري چټ خلا را ده، ویډیو چټینګ ده یا ته دي ګوتو چټ د شي کوي سره لاغه دا ډیره ښه. کته په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې نه زه خود فکر کوم لکه دنیا نه سي بي خینا خبره.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمود مرهون وایي داسې محصلانی لیدلی چې حتی د استاد د تدریس په محل هم په موبایلونو کې لګیا وي. نوموړی علت د سالمو مصروفیتونو او تفریح نشتوالی بولی.
موږ سالمی بوختیاوی نه لرو په ټولنه کې. اوس مثلا موږ پارک نه لرو، موږ مثلا د لوبو د تفریح داسې ځای نه لرو چې د ځوانان په مصروف سي. نو دی ټول مصروفیت او ذهنیت یې ټوله پر دغه باندې راګرځېدلی. حتی ډېر الکان مې لیدلی دا یو ګیم دی، اکثر په دې مصروف دي تر سهار ورته کښېناستي. د دغه علتونه خو ما درته وویل چې په عمومي توګه د نورو بوختیاو نشتون دی، چې بحثونو ځای نشته، د پارک ځای نشته، د میلې ځای نشته. مګر په نتیجې دا کېږي چې تر ډېره ځایه پورې هغه ټولنیزې اړیکې او هغه ورسره ختمیږي او هغه د ټولنې دغه دنې درکړي حساسیتونه.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله وایي د خپل ډیر وخت موبایل ته ورکوي او د کارې په ژوند ناوړه تاثیر کړی.
موبایل زه نه پوهېږم څومره وخت یې راڅخه ضایع کړی دی، څومره وخت یې راڅخه اخیستی دی، دقیق نه یم ورته متوجه شوی، ولې پوهېږم چې ډېر وخت یې راڅخه ضایع کړی دی، ډېر وخت یې راڅخه اخیستی دی. معمولا د شپې له خوا څخه پکې اخته یم، تر زیاته وخت پکې اخته یم او د هغه وخت زه کولی شم کورس یا د پوهنتون کتابونه ورسره تعقیب کړم او یا اضافي مطالعه پکې وکړم. تر ناوخته پورې ویښ یم، بیا د سهار له خوا هم طبعا تاثیر کوي. تر ناوخته پورې بیا ویده یم، بیا که چیرې کورس یا پوهنتون د زمان په تلواره باندې وي کار ټول سره درسې پاتوي. پوهېږم چې پرمختګ زیاته مخه نیولې ده او دا داسې یو څه داسې لاشعوریت کېږي یا نه خود آګاهت کېږي. مثلا مجلس کې ناست یې، ملګرو سره ناست یې، دفتر کې ناست یې، په لار روان یې، موټر کې روان یې او دا هغه څه جایونه دي چې د فیسبوک کارېدو یا د ګیم د پلی کېدو جای نه وي. خو بیا هم ستا ورته تلوسه سي، ورسره شوق دې سي، بیا راواخلي او بیا موټر کې یا مثال په لارې یا د ملګرو په منځ کې بیا هم ورباندې مصروف پسې.
نصرت الله وویل سره له دې چې دی په مجلس کې له ملګرو سره هم ناست وي په بې پامۍ کې موبایل راخلي او همداسې پکې مصروف شي. خو استاد محمود مرهون وایي دا کار هغه وخت کېږي چې ځوانان په مجلس کې له شته خلکو سره علاقه ونه لري.
هر انسان په هر مجلس په هر ځای کې خپل د لید زاویې لري، خپل د خوښې ځایونه لري. که ته یو اتاق ته ننوځې، اول شی چې ستا په سترګو خوري هغه شی دی چې ستا ورسره علاقه بندې ده. هر انسان د جذب جلا جلا زاویې لري. نو ځوانان کولی شي خپل د جذب نقطې پیدا کړي او هغه قوي کړي. کله چې هغه قوي کړي دا خپل ورسره ضعیفه کېږي. دا د هر انسان فطرت او جوړ همداسې دی چې منفي اړخونه لري او مثبت. کله چې مثبت قوي کړي منفي خپل ورسره کمیږي. ولې زموږ په ټولنه کې بدبختي دا ده چې هغه منفي تکاشف کول کېږي. ولې انسان یو څه دغه غواړي، ریاضت غواړي، خو د داسې څخه وستل کېدلی شي. دغه ځوانان چې مثلا دی وایي چې ملګرو سره ناست یم، دوی باید بیا د هغه ملګري سره کښېني چې د دوی ډېر ورسره علاقه مند دي. دا د دې معنا ده چې دوی د هغه ملګرو سره چې دی کښېني علاقه مند نه دي، ځکه دته تر هغه ملګري د تلیفون ډېر علاقه مند لري.
دا ټیکنالوژي د یوې خصوصي کمپنۍ مشر ملک سهار وایي ځوانان باید د موبایل د کارولو پر ځای نورې سالمې بوختیاوې ځان ته پیدا کړي او همدا ډول د موبایل کارولو ته دې دومره وخت وټاکي چې د ژوند په نورو چارو یې منفي تاثیر ونه کړي.
د ورځ په اخیر کې فکر وکړم مثلا نن مې څه وکړو. اوس صحیح ده ټولنیز رسنیو اړتیا ده یو څوک باید وکاروي، خو د خپل ستونزو او د لومړیتوبونو د مخته وړلو لپاره وکاروي، نه د وخت ضایع کولو لپاره. لومړیتوبونه نور هم شاته پاتې بدل باندې فکر وکړي، یعنی که تاسو دې جای وکاروئ تفریح ده نه، خو فزیکي خلکو سره لوبه وکړي، کینې خبرې ورسره وکړي، هغه ډیر څه درکوي. ما په نظر سي دغه افراد د کنټرول لپاره خدای سي ځینې اپلیکیشنونه دي خپل موبایل کې دغه امکانات شته، تاسو یو اپلیکیشن محدود کړي مثلا ورځی نیم سات کارو، نیم سات خپل اپلیکیشن بندي او موبایل خپل د سټینګ لري سی کاغه وخت کارو هغه پر سم ډول وکړو. اضافي وخت لپاره دغه سی تخنیکونه ولاري چر باندې فکر وکړو سی کما وې کارو او وخت مزاینه.
تان دې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ ولې ډېر ځوانان خپل وخت د موبایل په کارولو تیروي؟ د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څه ډول موبایل او نور ټکنالوژیکي وسایل داسې وکارول شي چې د ژوند په نورو برخو منفي اغیز ونه کړي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا مادومی له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډیرې ځوانان اوس ډیر په ټلیفون کې مصروف دي، د دې عوامل څه کېدلی شي؟
فکر کې مثلا یو معنادار او ډیر ښه عاطفي اړیکه نشته، یو رور مثلا رور سره خبرې یا روغ بار نه کوي، خور سره نه کوي، مور پلار هر څوک د خپل ځان سره بوخت دي. حتی په کور کې کراش مثلا وی ګوري چې یو ځوان په یو اتاق کې ناسته، بل ځوان په بل اتاق کې ناسته، په دې یو بل سره اصلا دوی پوسې خبرې نه کوي. نو دغه چې دوی تنها کیږي ورورو، دغه تنها کېدل څنګه به ډک دې مخ راوړي ټکنالوژي ده. دا نه وایم چې اوس بعد استفاده کنه نادرست استفاده یا ښه استفاده، اما معمولا زخت زیات د خپل وخت بوخت کړه دا. بل عامل دا ده چې د موږ تاسو د کورنۍ د جوړښتونو ورو شنیدلې دي. دا په دې معنی باندې چې پلار، مور، خور، برور اصلا دوی د یو ښه جوړښت نور نه لري چې ټول په ود سرخان رو ټول شي، په وخت رو ټول شي، یو بل ته منتظر اوسېږي، رغباړوي کی خبرې یو بل سره وکي. هر څوک چې هر وخت کور ته راغله، هر وخت له کور چې ووته، نو دا ځوانان ورو پوس د خوشیسی وی دی. دا ځوانان هم در رقمی انرژی سره مخامخ دی. بل عامل چې دوی باندې تاثیر گذار ده هغه ډله ایز رقابتونه دی. په دې ډله ایز رقابتو کې زه فکر کوم که مثلا یو عادی موبایل ته ولري او یو بل پوسه مثلا پیشرفته موبایل ولري، ته حتی داش فکر کوي چې تو شخصیت له لاسه تللی ده، نو ته مجبور یې چې انا مثلا مدل بالا مثلا موبایل را واخلی او هغه مثلا نورو ته وروخی. حتی که مدل بالا میده برندونه مختلف دي، دا ګوره یو رقم د ټکنالوژي سره د خپل حیثیت او د خپل وقار هم یو بل ته ورخدل دي چې دا تاثیر رو باندې شي. روزوانان وخت چې اصلي هویت د خپل تعریف نکړي، نو درته راځي د ټکنالوژي له طریقې د خپل ځان خپل مهم ګڼي، چې زه پیسې دارم یا زه مهم ما یا بل ته ورخي. او دا پوهست دي کې چې روزوانان زخت زیات له ټکنالوژي څخه استفاده وکړي.
اوسن نو د دې ضررونه بچید.
اول ضرر خو داده چې دوی د خپل قیمتي وخت له لاسه ورکړي په دې شی باندې. دویم داده چې دوی فکر کوي دوه درې دنه روزوانان را ټول شي ویلیمونه کوي، دوی فکر کوي چې والله ما یو ښه دوستانه مثلا یو ټولنه ما حاول جوړ کړی ده، اصل رو پینزا غندی ولانو سره ایم، ده پینزا غندی ولانو دماغ غندی ولان دی چه همیشه ما سره دی. کاذب احساس که ایچ ولا ده دماغ خیلی غندی ولان دی، اما که اصلی دشمن یا ستونزه تا یا مشوری تراشی بیانو ده زوانان دیده ده ستونزه نسی حل ولی. بل ضرر داده چه رو رو پوست دیده ده شخصیت ده یا شخصیت کی که چه لغ اصلی ما حاول سکه ما شری سکه لطولن سکه ده بیرت پاتشه ویده یا رقم لر غرزی دلیده، اما ده ده احساس نکه ای. ولی ده احساس بیرت ده دش فکر که چوالا په فیسبوک په تاور مثال 5000 فرند لرم یا 2000 فرند لرم یا 5000 لایک لرم، دش فکر که چوالا در ټول دماندی ولان در ټول ما مثلا حمایت کوي، اما که کوم راز خدای نه خواسته در 100 روپیه قرضدارش 500 روپیه نه درته درکې، یعنی دا په دې معنی چې دا اصلی چې د واقعي شبکه ځان ته نه جوړه کړي، واقعي خلکو سره اړیکې نه دي نیولي، مجازي خلکو سره اړیکې نه ویلي، دته یو کاذب هویت ورکړ شوی ده. نو دا ځوان یو رقم تخیلی چې د خپل د ټولنیز چارو ته پام نه ساتي، د خپل کورنۍ ته پام نه ساتي، د خپل آینده ژوند ته پام نه ساتي، دا ضرورونه دي چې دوی سره مخامخ کیږي.
ډیره مننه استاد. نو د دې حل لارې بچي
دا ټکنالوژي استفاده مدیریت کوي. درې نکته ز اشاره ورته کوم. یو دا ده چې کورنۍ ته مشرانو ته وربخي استي چې ټکنالوژي له ځوانانو څخه ملي ریکوي لري کوي نو شو مدیریت کوي چې ښه مدیریت شي، ښه استفاده د ټکنالوژي څخه. چې دویم پیشنهاد می داده چې دا فهم دا پوهه ور واچوي د ځوانانو ته چې د ټکنالوژي څخه د موبایل څخه څنګه تاسو استفاده کوي شي خبر دي کنه چې ته مثلا خواندن پکې واري واره یو خواندن واره ولیکن یو څو ټیک ټاپ هم ډاونلوډ کا پوسه در کتابم واره پکې ته مثلا د دمدار رقم چې وانډوال سره د خپل مسج کوي ته او استاد پانتون سره مثلا مسج وکي یو سوال وسکه وکي یو سوال ته پوښتنه درته جواب شي او دریم نقطه دا ده چې تاسو ګرم ارتباطات یا اړیکې مانسته راوړي دا ساړه یخ وهلی یخ زپلی اړیکې چې مثلا موږ تاسو لرو چې په یو کوټه کې شلو 15 نفر دي یو بل سره نه غږیږي د تازه د ټکنالوژي اخر ما ورته ویل دا ککرم پوز د ټکنالوژي اخر کې پوز ونه نوتی دي دا یخ تعاملات دي چې مانسته راوړي دي او دا ګرم تعامل شي د ټکنالوژي خود به خود د موږ په جیبو کې به پات کیږي نو موږ یو بل سره به خر رغبړ کوو
نو ورېدونکو د تاند څنګه د پای په شیبو کیو تر بلې ونی خو وخت درته غواړم علامه مالشه
چیکاو